وخت مازیګر شپږ بجې شوې. دوستانو زه اجمل اند او زما نور همکاران درته د ازادي راډیو په دې مازیګرنۍ نیم ساعت خبري مجله کې هرکلی وایو. په دې نیم ساعت خبري مجله کې د سیمې او افغانستان د روانو چارو په اړه بیلابیل ریپورټونه او خبري مسایل لرو، خو مخکې له دې چې ریپورټونو ته ورشو، احمد تکل درته د نړۍ او افغانستان خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د مهمو خبرونو سرخطونه. افغان حکومت وایي چې د سه شنبه په ورځ به قطر ته د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په ترڅ کې د سولې د پروسې په اړه له قطري چارواکو سره خبرې وشي. د دفاع وزارت نن تایید کړه چې له پاکستان څخه یو شمېر وسلوال مخالفان کونړ او نورستان ولایتونو ته اوښتي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د سوریې حکومت خپل ژمنه چې د ملګرو ملتونو او عرب لیگ پلان به منی ماته کړی ده، او په میانمار کې د اپوزیسیون اصلي ډله وایي چې د اپوزیسیون مشر آنګ سان سو چی په پارلمان کې یو څوکۍ ګټلې. بشپړ خبرونه. افغان حکومت وایي چې د سه شنبه په ورځ به قطر ته د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر په سفر کې د سولې د پروسې په اړه له قطري چارواکو سره پراخې خبرې وشي. د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند فرامرز تمنا نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې وسلوالو طالبانو ته د یو دفتر د پرانیستلو پر مسلې به هم د دواړو خواوو ترمنځ خبرې وشي.
مسائل دفتر طالبان در قطر، مسائلی که مرتبط
با قطر که طالبانو د دفتر موضوع او د سولې په اړه داسې نور مسائل شته چې باید له افغان حکومت سره پرې سلا مشوره وشي. قطر ته د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر په سفر کې به بحث پر همدې موضوع وشي. تمنا وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر دوړخیزو اړیکو او نور مسائلو به هم خبري وشي. د افغانستان دفاع وزارت نن تایید کړه چې له پاکستان څخه یو شمېر وسلوال مخالفان کونړ او نورستان ولایتونو ته اوښتي دي. د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس افضل امان ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې وسلوالو د ځپلو په مقصد د عملیاتو پر تیاریو کار روان دی. د برتانیې چاپ ډیلی ټلګراف رسپړې د ناټو د ځینو چارواکو له قوله راپور ورکړی چې القاعده شبکې پورې تړلي څه باندې سل تنه وسلوال نورستان او کونړ ولایتونو ته تللي دي. د اورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ د پولیسو قماندان د اومین په چودنه کې ووژل شو. د اورزګان د امنیت قماندانۍ د جنایي چارو مسؤل ګلاب خان ازادۍ راډیو ته وویل چې قماندان تورخان او د هغه یو ساتونکی نن له غرمې وروسته د سړک د غاړې ماین په چاودنه کې ووژل شو. په یو بل خبر کې د پکتیا د ځاځي اریوب ولسوال آزاد خان وایي چې د دې ولسوالۍ په خرمنۍ سیمه کې له غرمې وروسته په چاودنه کې دوه پولیس وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د دواړو پیښو مسؤلیت د وسلوالو طالبانو ویاند منلی. په بغلان ولایت کې دوه تنه پر یوې میرمنې او یوې ماشوم نجلۍ د جنسي تیری په جرم نن په بند محکوم شول. د بغلان د استناف محکمې رئیس محمد رحیم کریمی وویل چې یو تن پر یوې ښځې د جنسي تیری په جرم په 14 کاله او بل یو پر یوې 8 کلنې نجلۍ په ورته جرم په 10 کاله بند محکوم شول. پر دې ښځې چې ښوونکې وله اوس نه څو میاشتې مخکې د مرکزي بغلان په ولسوالۍ کې په ډله ییزه توګه د وسلوالو کسانو لخوا جنسي تیری شوی و، او پر 8 کلن نجلۍ هم یو 40 کلن کس جنسي تیری کړی و. دواړو محکوم شویو کسانو پر دوی لګیدلي تورونه او سزاوې رد کړي دي. لازادې راډیو څخه خبرونه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي داسې ښکاري چې د سوریې حکومت خپله دا ژمنه چې ویلې د ملګرو ملتونو او عرب لیگ د خاص استازي کوفی انان پلان به مني ماته کړې ده. هیلری کلینټن نن په استانبول کې د سوریې د دوستانو په نوم کانفرنس ته په وینا کې ویل امریکا د سوریې اپوزیسیون ته مخابراتي وسایل برابروي او هڅوي چې د سیاسي حل لارې یو پلان جوړ کړي.
There is a lot of progress being made in bringing the international community together.
یوه موافقه ته د نړیوالو دراوستو په برخه کې زیات پرمختګ شوی، خو ډیر کار لا په مخ کې پاتې دی. موږ کولای شو لنجدي له یو بل سره همکاري وکړو، خو باور لرم چې د نننۍ غونډې له پریکړو سره به د سوریې پر رژیم فشار زیات شي. د سوریې له ملي شورا سره به هر راز مرستې وشي، بشري مرستې به هم وشي، او په سوریه کې د نننۍ خلک باید پوه شي چې دوی یوازې نه دي. د همدې غونډې د پرانیستو په مراسمو کې د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوان پر نړیواله ټولنه غږ وکړ چې د ځان د دفاع لپاره د سوریې د خلکو د حق ملاتړ وکړي. اردوان وویل که د ملګرو ملتونو امنیت شورا د مسؤلیت له منلو ډډه کوي، نړیواله ټولنه به پرته له دې چې د ځان د دفاع لپاره د سوریې د خلکو حق ومني بله لار ونه لري. په میانمار کې د اپوزیسیون اصلي ډله وایي د اپوزیسیون مشر آنګ سان سوچی په پارلمان کې یو څوکۍ ګټلې ده. د ډیموکراسۍ لپاره د ملي لیګ یو جګ پوړي غړي تین او نن وویل چې د دې ګوند خپل غیر رسمي تخمین ښیي چې د نوبل جایزې ګټونکي آنګ سان سوچی د کاوهمو په انتخاباتي حوزه کې په سلو کې تقریبا 80 رایې ګټلې دي. موظف کمیسیون تر اوسه د انتخاباتو رسمي نتایج نه دي خبره کړي. په افریقایي هیواد مالی کې د تواریک قبیلې وسلوالو ادعا کړې ده چې په تیمبوکتو سیمه کې د دولتي ځواکونو مرکزونه کله بند کړي. عیني شاهدان وایي چې د دې خرګوټي په لمنو کې د ډزو غږونه اورېدلي دي. تیمبوکتو وروستی لوی ښار دی چې د مالی په شمال کې د یو خپلواک هیواد د جوړولو په مقصد د تواریک کوچي قوم د حملو په ترڅ کې تر اوسه د دې قبیلې د وسلوالو لاسته نه و ورغلی. او د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو ټولنه آسیان وایي چې دوی د نړیوال اقتصاد د پیاوړي کولو لپاره غواړي له اروپایي ټولنې سره همکاري نور هم پراخه کړي. د آسیان عمومي منشي سورین پیتسوان نن په پنمپن کې وویل چې د آسیان غړي د نړۍ د شتمنو هیوادونو د کړکیچونو له وجې له خطر سره مخامخ دي. د آسیان ټولنې غړي انډونیزیا، مالیزیا، سنگاپور، تایلند، فلیپین، کمبودیا، ویتنام، میانمار، لاوس او برونی دي.
خبرونه مولا آزاد رادیو نو اوریدل. وړاندې به په خبرونه کې واوري چې ټاکل شوی د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د دوشنبه په ورځ قطر ته سفر وکړي. پر دې سربیره به مو له دې هم خبر کړو چې د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان او امریکا ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیک تړون په اړه لام خبرې روانې دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې تر راتلونکي وی اونۍ د دې شورا رئیس ټاکل کیږي. په دې اړه هم ریپورت لرو. د دې شورا د بهرنیو اړیکو مسؤل قاسم یار په دې اړه وایي:
د فکر کوم چې ان شاء الله تر دا روانه هفته تر اخر پورې د عالی شورا رئیس تاکنه اعلان به وشي.
هندوستان ته مو د پاکستان د صدر اعظم له سفر هم خبر وک وختونو ریپورتونه وړاندې کول مکسر اوسي. کل شوی د چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د دوشنبه په ورځ قطر ته سفر وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان د ویان مرستیال فرامر استمنه د یک شنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل چې ډاکټر سلمی رسول دغه سفر تر ډیره د قطر له چارواکو سره د سولې د خبرو اترو او د خلیج له شمیر هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو خکیدو ته ځانګړی شوی دی. په دې هکله نور حال د جمیلی ظریف په رپورټ کې اورو.
قطر ته د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر د دې سفر یو اساسي هدف چې د قطر د حکومت په بلنه ترسره کیږي د سولې د بهیر په اړه خبرې او سلام مشورې خودلې کیږي. ټاکل شوی ده چې ډاکټر زلمی رسول د دوشنبه په ورځ د یو پلاوي په مشرۍ چې د سولې د عالي شورا یو غړی به هم ورسره ملګری وي دوهې ته سفر وکړي. د دغه وزارت د ویان مرستیال فرامر استمنه د یک شنبه په ورځ په یوې خبري غونډه کې د قطر بهیر په افغانستان کې د پخلاینې یو لار وبلله. هغه وویل
مسایل دفتر طالبان
که د طالبانو د دفتر مسائل او هغه مسائل چې په افغانستان کې د سولې په پرمختګ پورې تړلي او باید مشوره وربانې شوی وای، هغه مسائل چې قطر ته د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر په سفر کې به دواړه لوري پرې خبري وکړي.
د قطر د بهیر له پیل نه مخکې چې د افغان حکومت په غیابت کې پر مخ وړل کېده، د لومړی ځل دی چې افغان او قطري چارواکي په مخامخ ډول په دې اړه خبرې کوي. په لومړي سر کې افغان حکومت له دې بهیر سره خپل مخالفت څرګند کړی و او خپل سفیر یې له دوهې رابللی و. ډاکټر رسول په داسې حال کې دا سفر کوي چې وسلوالو طالبانو د امریکا لخوا د دوی د غوښتنو د نه منلو له کبله چې پکې له ګوانتانامو څخه د 15 طالب مشرانو خوشي کول او په دوحه کې د یو دفتر پرانستل دي خبرې ځنډولې. له بلې خوا وسلوالو طالبانو په یو خبر پاڼه کې د افغانستان له حکومت سره هم خبرې اترې رد کړې دي، خو له دې سره سره د سولې عالي شورا هیله منه ده چې دا سفر به په دې برخه کې د شته ستونزو په هواري کې رغنده رول ولوبوي. د دې شورا مرستیال عطاالله الدین ازادي راډیو ته په خپلو خبرو کې وویل:
مخکې د سفر
د مذاکرات او تعقیب نه ټول جزئیات باندې نه پیږي، خو بیا هم موږ امیدوار یو چې دا سفر د بین افغانی مذاکرات لپاره یو ښه مقدمه وسی، او کله چې په خیر سره د دې وخت رسیږي چې مذاکرات تلته شروع شي، بیا به د افغانستان د حکومت عالي رتبه حتی د صلح د عالي شورا هیئتونه په دې سفرونو کې برخه لري، او هلته په هغه جزئیاتو باندې خبرې کیږي چې د افغانستان د قضیې د حل لپاره یو د حل مناسب لار پیدا کړي.
د صلح د عالي شورا د طالب بندیانو د خوشي کولو لپاره د امریکا موافقه هم هیله بښونکې بولي، او وایي چې دا به رامنځته شوی ځنډ له منځه یوسي. خو په کابل کې د امریکا سفارت بیا ویلي چې د امریکا حکومت لا په دې برخه کې کومه پریکړه نه ده کړې.
ومریدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د قطر هیواد ته سفر کوي. تر دې مخکې د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو مسول اسماعیل قاسم یار ویلي و چې د بهرنیو چارو له وزیر سره به په دې سفر کې د سولې د عالي شورا له غړو هم یو یا څو کسان ملګرتیا وکړي. خغلی قاسم یار نن بیا ویلی دی چې په راتلونکي وونه کې به د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر وټاکل شي. لنو موړ سره په کابل کې حمید مومند مرکه کړې ده، مرکه وړاندې کوو.
قاسم یار صاحب محترم، که تاسو دا ووایاست چې د سولې د عالي شورا د مشر د ټاکلو لپاره کوم پرمختګ شوی، ځکه دغه مسله تقریبا له ډېرې اوږدې مودې راهیسې ځنډېدلې ده، په دې ارتباط باندې وروستي پرمختګونه څه دي؟
موده خو ډېر شو. زه باید ووایم چې آخرنۍ مشوره د مونږ سره مشرتابه درلوده، او تقریبا هغه سوالونه، هغه بررسیګانې، هغه موضوعګانې چې باید وڅېړل شي ټولو تکمیل شوی دی. زه فکر کوم چې انشاءالله تر دا روانه هفته تر آخره پورې د عالي شورا رئیس ټاکنه اعلان به وشي.
آیا تاسو ویلی شئ چې څوک به د سولې د عالي شورا د رئیس په توګه وټاکل شي؟
متاسفانه زه سل په سل داده نه یم چې کوم سړی به وي.
قاسم یار صاحب محترم، کوم معلومات چې مونږ لرو، تقریبا ویل کېږي چې دوه کسه د پوسټ کاندیدو، چې یو صلاح الدین ربانی او بل هم صبغت الله مجددي دي.
دوی هم د کاندیدانو څخه وو، خو زه دومره وایم چې دا خبر هم ناممکن نه دی چې یو بل قسم بیان و تعیین شي. فیصله دا و چې دا واک چار ولسمشر سره ورکړل شوی دی.
قاسم یار صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې تاسو د دې شورا د مشر د ټاکلو واک او صلاحیت افغان ولسمشر ته سپارلی وو، خو لیدل کېږي چې د دغه شورا د رئیس په ټاکلو کې اوږد ځنډ رامنځته شو. د دغه ځنډ اساسي علت څه و؟ د سولې د عالي شورا د غړو ترمنځ اختلافات موجود دي که نه؟ خپله ولسمشر نشي کولی په دې ارتباط باندې پریکړه وکړي؟
سوال یقینا ډېر وارد سوال دی، لږ تر لږه پنځه میاشتې خو شوی دی. زه به وایم چې پس له شهادت د استاد ګرامي مرحوم ربانی صاحب، دا ضرور و چې باید څو اړخونه ورباندې څېړنه وشي. دا د سولې پروسه یو ملي او خلکو پورې مربوط یو پروسه ده. باید داسې یو سلی وي چې وحدت ملي ورسله جوړ شي.
قاسم یار صاحب، تاسو اشاره وکړه چې باید د سولې د عالي شورا مشر یو داسې کس وټاکل شي چې هغه باید ملي شخصیت وي او یووالي لپاره کار وکړي. آیا د سولې په عالي شورا کې داسې کسان نشته چې وکولی شي دغه مسؤلیت په غاړه واخلي؟
ولې نه، خو د سولې د عالي شورا دننه او باندې هم رجال موجود دی، دا صلاحیتونه لري، دا مواصفات لري، دا کار کولای شي.
کله چې داسې کسان تاسو سره موجود دي، نو بیا د رئیس په ټاکلو کې دومره ځنډ اساسي علت څه کېدای شي؟
دا پروسه ډېره حساسه او ډېره مهمه، او ګاونډۍ سره اړیکې باید ملحوظ نظر وي، او د نړۍ او د بین المللي ټولنه ملاحظات، یو مجموعه د مصلحتونو او ملاحظات پکې شته.
قاسم یار صاحب، ستاسو د خبرو نو ما داسې برداشت واغستلو چې افغان حکومت غواړي داسې یو کس د سولې رئیس وټاکي چې نه یوازې په افغانستان کې منل شوی شخصیت وي، باید د سیمې او ګاونډیو هیوادونو لپاره هم د منلو وړ کس وي. بله،
زما په عقیده وو همداسې دی.
اسماعیل قاسم یار د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو مسول چې وایي په راتلونکي وونه کې به دوی د سولې د عالي شورا رئیس وټاکي.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیک تړون په اړه خبرې روانې دي. د دې وزارت چارواکو د یک شنبه په ورځ هیله وښودله چې دغه تړون به په شیکاګو کې د ناټو د سرمشریز څخه مخکې لاسلیک شي. پا په دې اړه پام وکړئ. له کابله د ازادي راډیو د خبریال معصوم میوند رپورټ ته.
د بهرنی چارو وزارت معلومات له مخې د افغانستان او امریکا ترمنځ اوږد مهاله ستراتیژیک تړون په اړه وروستۍ خبرې د شنبې په ورځ وسوې. د دې وزارت د ویان مرسیال د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د دغو خبرو پایلې به ژر روښانه سي. فرامر سمنوی د افغانستان او امریکا ترمنځ د اوږد مهاله ستراتیژیک تړون د لاسلیک کولو په مخ کې یو لوی خنډ په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو لخوا د شپې د عملیاتو دوام دی. ښاغلي تمنا هیله څرګنده کړه چې یاد ستونزه هم ژر حل سي او دغه تړون په شیکاګو کې د ناټو د مشرانو تر غونډې مخکې لاسلیک سي.
بحث سند همکاری استراتژیک میان افغانستان و ایالات متحده آمریکا از اهمیت بسیار اساسی
در افغانستان و آمریکا ترمنز دوشت محل استراتژیک ترون پر خبری مشتر دیر مهم او اساسی ارزش لري. دوار خیز خبری روانی دی او پایلی به ایجاد تاست اعلان سی. به هر حال از مشتول و حیل داده چی در شیکاگو کنفرانس خمخ که در ترون در دوار هیوادون ترمنز لسلیک سی. دوار خوابی تفاهم لري.
میان جانبین وجود داره.
د اوشت محل استراتیژیک ترون پاره د افغان او امریکای چارواکو ترمنځ خبرې له شاوخوا یو کال هیڅ روانې دي، خو نتیجې روښانه نه دي. د دې ترون د لاسلیک په مخ کې د افغان حکومت دوه مهم شرطونه دي چې یو افغان حکومت ته د پکرام زندان سپارل او بل هم د بهرنیو ځواکونو لخوا د شپې د عملیاتو بندول دي. خو د سیاسي چارو کتونکي بیا تر هر څه مهم د دې ترون لاسلیک کول بولي چې د دوی په خبره دواړو هیوادونو ته یې ګټه رسیږي. د دوی له ډلې کبیر انجبر ازادي راډیو ته وویل چې له امریکا سره به دغه ترون افغانستان د ګاونډیو هیوادونو لاسوهن وژغوري.
دا دغه سند امضا کېدل د دواړو ملکونو په ګټه ده. زه فکر کوم چې هغه وړاندیزونه چې د افغاني لورینه شوي دي هغه دومره ډېر سخت وړاندیزونه نه دي چې د متحده ایالاتو لخوا ومنل شي، او هغه خطرات چې په آینده کې متصور دي د موږ د ګاونډي هېوادونو لخوا چې د افغانستان دا کړه همیشه دوی درلودل په ډېره خواشینۍ او په آینده کې به همدې ته ادامه ورکوي. تېغې ضمانت موږ ته راکوي چې دغه خطرات به تر ډېره حده د دغه سند امضا
که څه هم امریکا افغان حکومت ته د پکرام زندان سپارل منلې، خو په افغانستان کې د شپې پر عملیاتو چې د وسلوالو په ځپل کې مهم بلل کېږي لا کومه نهایي موافقه نه ده سوې. خو له دې هر څه سره افغان ولسمشر حامد کرزي ویلي چې د ستراتیژیکو اړیکو اوږدمهاله تړون د اوس مهال لپاره یوازې د سیاسي همکاریو په چوکاټ کې لاسلیک کېږي. ولسمشر کرزي د نوي تعلیمي کال د پیل په غونډه کې وویل چې تر دې تړون یو کال وروسته به په افغانستان کې د امریکا دا ټول موضوع وڅېړل شي.
خبری مجله اوري
سموګه غلازاده راډیو ناوړی. یو شمیر مسافر چې په افغان هوایی شرکتونو کې الوتنه کوي شکایت لري چې د دې شرکتونو پروازونه په ټاکلي وخت نه وسی او ساعتونه انتظاري وخت ضایع کوي. دا داسې وستون زده چې تل ورسره هغه مسافر چې په الوتکو کې سفر کوي مخي د دوی بیا بیا شکایتونو او بیا بیا اندېښنو هم تر اوسه پورې د چارواکو لخوا کوم عکس العمل نه دی راپارولې. د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند په دې موضوع یو بیا رپورټ جوړ کړی چې اوري.
دا لومړی ځل نه دی چې یو شمیر افغانان د کورنیو هوایی شرکتونو په الوتکو کې د سفر له خدماتو سر ټکوي. دوی د ترانسپورت له وزارت څخه غواړي چې د ستونزې اوارۍ ته د تدابیر جدي کړي سو د هیواد په هوایی چلند کې شته ستونزه له منځه ولاړه شي. یو شمیر مسافرینو د یکشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل کوم هوایی شرکتونه چې نن سبا په هیواد کې فعال دي په ټاکلي وخت الوتنه نه کوي او دې کار خلک او پتیره ښځې ماشومان او ناروغان له ستونزو سره مخ کړي دي. دوی وایي
زمانم خالد وزیر اسکل ایرپورټ د لارڅ درته وایي چې په 8 بجې فلایټ ده، لاس بجې لاره ترتیب شي سیخ شي. اسکل تولانه کوي تقریبا 2.5-3 غنټې او تولانات انتظار کوي. زه خپل ډټا نه ومه زړه تکلیف شوی یم چې په شي مې شخ شو زه دی بولاړ د مشمان نه دا تکلیف غونډه دا تکلیف د ماته د غونډه تکلیف
زمانم اصغر ده د به شارجې نه من راولون د سار چلونی بجې من پرواز کړي سار او بجې دلته کته شو. مشکل هو یو کین چې پاکستان ده چې سار د دوی بجې ټیم درګینو هغه تقریبا څلور نیمو پنځو بجو ته ټیم رسی او مسافرین د دینه ډیر پزاب دی.
نو مې امام جان اوس هم دا مشکل شته مسافرینو ته کلس بجې وخت ورکی یو لس دولس حتی دو ساعت درې ساعت پورې دا کیږي.
اکثر مسافرین وای نه یوازې لال وطن مخکې بلکې منزل ته رسیدو وروسته هم لستونز سره مخ وي او د خپل مالونو تر لاسه کولو ته ساعتونه انتظار باسي. د هواد ترانسپورت وزارت د ستونزې تاییدوي خو وایي چې د تیرو کلونو په نسبت د هوایي چلند په ستونزو کې د پام وړ کمواله راغله او هسې تیزی شوي چې د نوو قوانینو له پلي کېدو سره دا ستونزې هم هوارې شي. د موضوع په هکله د دې وزارت ویان ننګیالي قلاتوال ازادي راډیو ته وویل
وزیر صاحب د ترانسپورت ټولو میدانونو ته هدایت ورکړی دی چې کوم شرکت چې معجد دلیل څخه پرواز کنسل کیږي تاسو باید دغه پروازونه باید تا دی خپل تر یو مودې پورې باید ځندوي په دې ان شاء الله بس یا کار روان دی هله مونږ دغه چې مونږ توانیږو د لپاره یو منظم د کلنر ورته جوړ کړو تر څو چې دغه کوم شکایتونه موجود دي ان شاء الله حل شي خوشبختانه چې مونږ په دې وتوانیدلو چې تیر کال نوې مقررې په اوسنۍ معیار سره برابرې کو او هغه کوم ستونزې چې زموږ شرکتونه درلودلې تر زیات اندازې پورې چې د مسؤلیت په برخه کې وي د خوندیتوب په برخه کې وي هغه هم خوشبختانه چې حل شوی دی
د ترانسپورت وزارت د معلوماتو لمخې اوس مهال په هیواد کې لس کورنی او بهرنی هوایی شرکتونه فعال دي په دوی کې هر ورځ سباندې 2000 مسافر د هیواد ولایتونو او بهرنی هیوادونو لکه آسیایی او عربي هغوی ته الوتنې کوي کارپوهان وایي ډیر افغانان هڅه کوي چې د نامنیو له امله له یوه ولایته بل ته په الوتکو کې لاړ شي دوی وایي د ترانسپورت وزارت ته پکار ده چې د هیواد هوایی چلند د تخنیک او مسلک په پرمختللو معیارونو سمبال کړي خان محمد سیند آزادی رادیو کابل
د امریکایي اسکر رابرټ بیلز مدافع وکیل وایي چې د امریکا حکومت ورته ویلي چې د پنجوایي د پیښې په اړه شواهد ته به لاسرسی لري خو دا مهال حکومت له دوی سره په دې کار کې مرسته نه کوي د امریکا د پوځ ویان بیا د مدافع وکیل د دې څرګندونو په اړه ویلي چې د پوځي محکمې له قوانینو سره سم به مواد ترلاسه کړي نور تفصیل له فرشتي جلال زیورو
د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د ولسو تنو په وژلو د تورن شوي امریکایي اسکر رابرټ بیلز وکیل وایي چې حکومت شواهد ځنې پټوي او د ژمنې مطابق همکاري نه ورسره کوي د اسوسییټډ پرس په حواله د امریکا پوځ وایي چې د قانوني مراحلو د عملي کولو او د بیلز له مدافع ډلې سره د خبرو په حال کې دي د پنجوایي د پیښو شاهدانو سره د مرکو پراساس راغونډو شویو موادو او نورو موجودو شواهدو ته د لاسرسي څرنګوالی د دې پروسې د ملکي او پوځي څارونکو ترمنځ اختلاف څرګندوي د امریکا د پوځ د قانوني څارنې د اصولو له مخې پوځي څارنوالان کولای سي چې ځینې شواهد او اسناد پرته له دې چې وکیلانو ته وسپارل سي حتی د ابتدایي محاکمې تر پیل پورې له ځان سره وساتي مدافع وکیل جان هنری برونی وایي چې له دې عمله نسي کولای چې د ملکي محکمې په څیر قاضي ته شکایت وکړي وکیل برونی پرون خبریالان ته وویل چې د پنجوایي د پیښې په اړه د امریکا د پوځ دخوا د راغونډو شویو اسنادو د قوت په اړه شک لري ځکه پټ ساتل شوی دی
We were expecting a lot more cooperation than they promised us. They being the prosecutors in this case promised us a lot of cooperation.
دا وای موږ تر هغه زیاته همکاري غواړو چې ژمنه یې را سره سویو. د پیښې څیرونکو څارنوالانو ژمنه را سره کړې و چې ډېره همکاري وکوي خو موږ تر اوسه هیڅ نه دی لیدلی. د بیلګې په ډول په افغانستان کې زموږ همکاران غوښتون ته ورغلي و چې غالبا د پیښې عیني شاهدان هلته موجود وو. څارنوالانو موږ د هغې ورځې په سبا او بل ورځ ور وغوښتو. دا تګ راتګ تر هغه جاري و چې د پنجوایي د پیښې شاهدان رختون رخصت سول او د افغانستان په کلیو او باندو کې تیت پراک سول دا پر څارنوالانو زموږ د باور تر پښولاندې کولو خو د امریکا د پوځ یو بل څارنوال دان کانوی چې دوه کاله مخکې د درویو ملکی افغانانو د وژلو په پیښه کې د یو متهم امریکایي عسکر دوسیه برابر کړی او ویلي چې د امریکا حکومت تر اوسه کوم غیر قانوني کار نه دی کړی دان کانوی وایي چې څارنوالان د اسنادو د سپارلو او یا لایني شاهدانو سره د مرکو د تنظیم مسؤلیت نه لري د امریکا د پوځ یو ویاند ویلي چې څارنوالي به د بیلز د وکالت ډلې ته د پوځي محکمې د موادو او پوځي قوانینو مطابق اسناد وسپاري په عین حال کې د امریکا د دفاع وزیر لیوین پنیټ خبریالان ته ویلي چې رابرټ بیلز باید هغه ټول معلومات چې په د پورې ارتباط لري د پوځ د عدلي مقرراتو له مخې ترلاسه کړي د امریکا پوځ وایي چې رابرټ بیلز د مارچ په 18 شپه په پنجوایي کې خپل پوځي مرکز څخه وتلی او پر ملکی خلکو یې ډزې کړې دي په پیښه کې 18 تنه وژل شوي وو چې 9 تنه یې ماشومان وو
په کندهار کې د یو امریکایي سرتیري لخوا د 18 ملکیانو د وژنې په باب مو په دې سربیره نورم ډیر خبرونه اوریدلي خو د نیویارک ټایمز رسپانې په دې ورستیو کې یو مقاله خپره کړې ده او په هغې کې د هغه سرتیرو کیسې هم راخیستې دي چې د افغانانو د ژوند د ژغورنې لپاره یې خپل ژوند له لاسه ورکړی سالم احمد صالح په دې اړه تفصیل وړاندې کوي
د بریدګي دینس وایکل کیسه داسې ده چې د یو افغان ماشوم د ژغورنې په خاطر ووژل سو د 29 کلن د امریکا د رود آیلند ایالت او په خپله د دریو ماشومانو پلار و نیویارک ټایمز رسپانې لیکي دا کیسه کېدای سي د هغې خوشنوونکې پیښې په وړاندې چې یو امریکایي عسکر په کندهار کې په 12 تنه ملکیانو وژل په اسانۍ سره د سرشندنې یوه بېلګه وي د ورځپاڼې په حواله له دې پیښې یوه اونۍ تیریږي خو پوځ هغه په رسمي ډول نه ده تایید کړی نیویارک ټایمز لیکلي د دې پیښې جزئیات د امریکا د پوځ لخوا نه بلکې د لغمان ولایت د ځایی اوسیدونکو او وروسته په امریکا کې د دې سرتیری د خپل خپلوانو او دوستانو لخوا خپاره سول. ورځپاڼه د مطلب په یو برخه کې زیاتوي، داسې ښکاري چې په تیرو څو میاشتو کې د قرآن کریم د څو نسخو تر سوځولو او د ملکیانو تر وژنې وروسته د امریکا پوځ د خپلو سرتیرو د ښو کړنو رابرسیره کولو او خپرولو ته زیاته لیوالتیا نه لري. یوازې د ډینس وایکل د داستان په اړه نه، بلکې د ورستوي نورو کیسو په باب هم. یوه د امریکایي سرتیر لخوا د یوه سختریزي طالب د زوی ژغورنه ده. نیویورک ټایمز د وایکل کیسه پسې غزوي او لیکي، د مارچ میاشتې پر 22مه بریدګای ډینس وایکل د امریکایي سرتیرو په یوه کاروان کې د لغمان له یوې سیمې تیرېدی. په سیمې کې ځینې افغان ماشومان د پیسو د ګټلو لپاره د کباړو وسپنو په راټولولو بوخت وو. په دې وخت کې د امریکایي سرتیرو کاروان ورنږدې سو. ورځپاڼې ته ځینو عیني شاهدانو ویلي، نږدې و د کاروان یو موټر یو افغان ماشوم ووهي، خو امریکایي سرتیری وایکل د صحنې په لیدلو سره دغه ماشوم وژغوري، خو خپله تر پوځي موټر لاندې سو او دې پیښې ژوند واخیست. نیویورک ټایمز لیکلي، په لغمان کې د یو افغان پولیس زوی لس کلن ذبیح الله په یوه مرکه کې دا پیښه تایید کړې ده. د ذبیح الله اکا متی الله خان ویلي دي، لکه څنګه چې د لس پنځه ګوتې سره برابرې نه دي، د امریکایي سرتیرو په برخه کې هم مسله دغسې ده.
خبری مجله اوري.
اوس به په پاکستان او یمن کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د تازه بریدونو په اړه حال درکړو. د الوتکو داسې سیمې ویشتلې چې ویل کېږي د القاعده مشکوک وسلوال کسان پکې راغونډېدل. ویل کېږي چې په یمن او پاکستان کې د دې اهدافو ترمنځ کوم خاص ارتباط نشته. رویټرز خبري اژانس په دې اړه یو رپورټ خپور کړی چې فرشته جلال زیه غټه کې وړاندې کوي.
امریکایي سرچینو پرون خبر ورکړ چې بی پیلوټ الوتکو په یمن او پاکستان کې د القاعده د وسلوالو په مشکوکو ځایونو حمله کړې دي. د رویټرز اژانس په حواله په دې دواړو هیوادونو کې د پنښو سویو اهدافو ترمنځ اړیکه نسته، خو د رویټرز خبري اژانس په حواله داسې ګمان کېږي چې په دې سیمو کې د القاعده د تروریستي شبکې ملاتړ کوونکي موجود دي. د پاکستان د استخباراتو یو مامور تایید کړی چې د شمالي وزیرستان د میرانشاه بازار ته نږدې پر یو ودانۍ د بی پیلوټ الوتکو په تازه حمله کې لږ تر لږه څلور تنه مشکوک وسلوال وژل سوي او درې نور زخمیان دي. ځینې رپورټونه وایي متحدو ایالاتو تر دې مخکې پاکستان ته ویلي وو چې د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ د ترینګلو اړیکو د ښه کېدو لپاره د هڅو په لړ کې به پر قبایلي سیمو د بی پیلوټو الوتکو حملې بندې کړي، خو امریکایي چارواکو دا رپورټونه رد کړي دي. رویټرز اژانس د یو امریکایي چارواکي په حواله لیکلي دي چې د امریکا متحدو ایالاتو له تروریزم سره په مبارزه کې د حملې له پاکستان څخه د ملاتړ لپاره پیل کړي دي او په راتلونکي کې به هم دوام وکړي. د امریکایي مقام ویلي چې امریکا او پاکستان له څه مودې راهیسې په دې مسله په خبرو بوخت دي او غواړي داسې لارې پیدا کړي چې د القاعده او د نورو تروریستي ډلو په وړاندې په مبارزه کې د دوی همکاري زیاته کړي. پاکستانی چارواکو په وار وار ویلي چې په قبایلو کې په خپل سر د امریکا د بی پیلوټ الوتکو حملې د دوی د حکومت د حاکمیت په اړه پوښتنې پیدا کوي. خو یو امریکایي مقام ویلي چې که چیرې پاکستانی مقامات په رښتینی ډول د خپل هیواد د ملي حاکمیت په اړه اندېښنه لري، نو باید د هغو تروریستي ډلو مخنیوی وکړي چې له هغه ځایه د پاکستان د ګاونډیو او د غرب په ضد تروریستي حملې پلان کوي. د امریکایي چارواکي رویټرز ته ویلي چې د پاکستان ملي حاکمیت د اصلي خطر د القاعده او د نورو ورسره تړلو ډلو لخوا متوجه دی او اسلام آباد باید په دې وړاندې مبارزه وکړي. په عین حال کې وروستي رپورټونه وایي چې د یمن په جنوب کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په راکټي حمله کې چې هدف یې له القاعده سره د تړلو وسلوالو د سپرلي موټرو پنځه تنه وسلوالو وژل سول. د مشکوکو بی پیلوټ امریکایي الوتکو لخوا د حملې د یمن په جنوبي سیمو کې شوې دي. ویل کېږي چې له القاعده سره مشکوک تړلي وسلوال په موټر کې د یو ناڅرګند موقعیت په لور روان و چې د بی پیلوټ الوتکې لخوا یې موټر وویشتل شو. په دې ارتباط نور جزئیات نه دي ورکړل شوي.
دوستانو له فرشتي جلال زئی سره پاتې کیږو. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري هندوستان ته سفر کوي. په دې اړه به نور جزئیات له فرشتي جلال زئی نه واورو.
د جمهور رئیس آصف علي زرداري ویاند ویلي چې دا سفر شخصي دی، خود رسمي مسایلو د ورګړېدو امکاني هم نه دی رد کړی. د پاکستان د ولسمشر ویاند فرحت الله بابر نن د رویټرز اژانس ته ویلي چې هند ته د ښاغلي زرداري د سفر امکان له څه مودې راهیسې تر بحث لاندې وو او اوس تایڅو. هندي مطبوعاتو د دې هیواد د یو شمېر حکومتي چارواکو په حواله ویلي چې د دې سفر په ترڅ کې د ځینې رسمي مسایلو مطرح کېدو ته سترګې په لاره دي. د فرحت الله بابر په حواله هند ته د جمهور رئیس زرداري د سفر د شخصي مسایلو په خاطر په نظر کې نیول شوی، خو دا لا نه ده تایید شوی چې د هغه سفر به لوی مخ شخصي پاتې سي او که به رسمي مسایل هم ورګرځي. د هند او پاکستان ترمنځ دوامدار سوله د جنوبي اسیا د ثبات لپاره مهمه ګڼل کېږي او په داسې حال کې چې نړیوال ځواکونه له افغانستان څخه د وتلو لپاره تیاری نیسي، په نرمۍ او بریالیتوب سره د امنیتي چارو د مسؤلیت د انتقال د پروسې لپاره ضروری ضروری ده. پورستوی که ده هند و پاکستان ده شمیر لوردبه چارواک و ترمنز خبراتور او ده اسلام آباد لوری هند ده سوداگری په برخه کی ده ترطول و پجرپوری گواندی ده لقب ورکول و جمنی ده نوی دلیا و اسلام آباد ترمنز پر روابطو کی پرمختگ راوسته ده. جمهور رئیس آصف علی زرداری اجمیر تزی او حال تبه ده صوفیانو لیشمیر سپیسول و زاینو کتنه وکری.
دوستانو په همدې رپورت سره د نیم ساعت خبری مجله پای ته رسو، خو یادونه کوو چې د نن ورځې لپاره د ازادي راډیو بل خبری مجله لا پاتې ده. ملیحه هراری د وړاندې کولو لپاره په سټوډیو کې ده.